السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویته آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتو کمیسیون د روانې لانجې د حل لپاره د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه وروسته. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې له افغان ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام پیدا کوي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیې یې د پام وړ زیاته کړله. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبلل سو چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال د په عراق کې محاکمه سي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبرې یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولتنبرګ پرون دا خبره په واشنگټن کې د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو په یوه غونډه کې کړې دي. ناټو او د متحده ایالاتونو چارواکو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره د خبره چې خپل هڅو ته دوام ورکوي څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو سرمنشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل مهم پرمختګ وبله او زیاته کړې چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځان ته موندلې وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیات فعالیت کاوه. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي. د ولي ویان عطاالله خوژاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور معلومات ورکړل.
عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی به نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تېر ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسه. اوس د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. هیله من سوله چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. ټاکل شوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه د سېشنبه په ورځ د قطر په وړاندې وي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې د پام وړ زیاته کړله. دا اقدام په داسل کې دی چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن ویل چې د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خوند میاشتې 60 لیتره تیل رانیولای سي. د دې ادارې په خبره د هر لیتر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډي له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نسي کولی چې په ملي کچه د خلکو اړتیا وړ تیل برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبله چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال د په عراق کې محاکمه سي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف سوي افراطي وسله والو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسله والو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف سوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په خبره لدی سره به داعش تلونه کولی سي په دغو دوو جګړه ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې 150 غړو هیوادونو یوې غونډې ته وویل. Coalition members must take back the thousands of foreign terrorists. د ائتلاف غړي باید د داعش ټلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم سي. له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشت له سوریې د امریکایي پوځونو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا، نور اروپایی او د منځنی اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلولو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان یو لو دریان ویلي چې د دوی حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی سوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل چې د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې. که څه هم دا زموږ کار نه دی، که د امریکا ولسمشر دلته راسي موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په اصل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکو، د اوکراین او سوریې د کړکیچونو او یو لوړ نورو مسایلو له کبله ترینګلي حالت خپل کړی دی. لاس بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23مه نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2,400 صندوقونو ده. 130,000 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102,000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور ماوري دی. د پکتیا په وو ولسوالوي کې وسم ګڼ شمیر نجونې له وم ټولګي پورته د نور زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت نجونې وایي د مرکز سربیره د ززاریوب او سمکنیو ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې نجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمت ولسوالۍ غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترېنه استفاده کړې ده، نجونې غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنیو ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمت او زادران بېخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجامنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا و زرمت هاگ ولسوالی دی چی تروس پکی انجونی لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچای زازای منی چی د ولایت پا او ولسوالیو که انجونی لعوام طولگی پورت از دکلوتا نپری خودل کیگی. خدای وای د سنز د هوری لپاره پا علی دارالمعلمین که گرنش پر انجونی جذب کردی چی لفرقت وروس با پا ولسوالیو که انجونو زدکون کتا د تدری څارې پر مخ یوسي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ده چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو. هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نورې نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو اوس یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د اداو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سئ.
د جرمونو نړیواله محکمه ICC وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پاوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د ICC خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د ICC قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو